السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 28 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورسنګ پر لد دوام لري. په باجوړ کې دوه تنه وشل شوي او اروپای ټولنې په روسیې نوي بندیزونه منصور کړي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورسنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کول لپاره پرلت دوام لري. د پرلت د جون په 9 په میرالي کې پیل شو او وروسته بیا میرامشاه ته هم وغسبل شو. د غورسنګ په وینا د مې په 13 په سیدګي امنیتي پوستې د دوی درې ملګري عبد الرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شو. لاغ وروسته د جون په 19 د غورسنګ مخکخ علي وزیر تور نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. احتجاجي پرلت ته جون په 28 د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر منصور پښتین وویل که ملګري خوشي نه کړل شو نو د اختر پر ورځو کې به هم پر لته دوام ورکړي.
اختر به هم دلته وي یا په بل ځای په مزاحمت کې به وي، هر ځای اوس چې نام نه دی اخیستل په کار او د دې وطن د واک تر اختیار پر او یو ښه ژوند پر به دا مزاحمت جاری وي. د دې وطن د شهیدانو ارمانونه پوره کول دي او هغه هدف چې دې سپینګیرو عمرونه تېر کړل پوره کول یې غوښتل، هغه پوره کول دي.
سورو سے وړاندې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي و چې علي بصیر د پاکستان د پلټنو وفاقي داري چارواکو دغه پرسي دایره شوی مقدمه کې نیولې ده. په نوموړي تور پر شوی چې په خپل ویناګانو کې د امنیتي دارو پرسي د خلکو کې د نفرت خبرولو هڅه کړې ده. پولیسو د غرزنګ د درې نورو غړو د گرفتاری په اړه لاس نه دی ویلي، خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو سورو سے وړاندې د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي و چې د کسانو له قانونه سرغړونه کړي نو د پلټنو وروسته به خوشي کړل شي. بلخوا غورزنګ دا تورونه رد کړی دي. د باجوړ په عنایت کلا سیمه کې نن د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه رونه وشل شوي دي. د باجوړ د پولیسو لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوي چې په عنایت کلا بازار کې دغه رونه خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ورباندې نامعلومه کسانو ډزې وکړي. د ډزو په نتیجه کې مولانا نور محمد او دغه کشر ورور زبیر مړه شوي، خو ورسره ناست یو بل تن کاری سراج الدین په زخمی حالت کې د ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو ضد د جمع شوو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکې د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ نهه کسیزه بینچ جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې چیف جسټس عمر عطا بنیال به نن د څلورو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. دا پیټیشنونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، وکیلانو جواد اس خواجه، احتساس احسن او کرامت علي جمع کړي دي. د مې په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال ملکي او پوځي املاکو ته زیان ورسول شو. له دې وروسته پوځ ویل چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو خلاف په مقدمې په پوځي عدالتونو کې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سر مشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلی په داسې حال کې چې پاکستان د جیو او یا جما چین په ډله کې شامل دی او د بهوا بدلون سره مخامخ دی، نو د حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې یو ښه مقام لري. د جون په 28 او 30 کېدونکې په دې سرمشریزه کې به د پرمختیا، بهوا بدلون او انرژي په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره په راتلونکي کې په نړیوال مالیاتي نظام کې د بدلونونو په اړه خبرې اترې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت اوسنی وضعیت د خوښي وړ بللی دی. د وزارت په یوې خبرپاڼه کې چې پرون یې په ټویټر خپره کړې د عزیزي په حواله ویلي، دواړو لورو اوس مهال د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه چارې پراخه کړي دي. اور اروپائی ٹولہ نے پوکرائن د حملے لامل پر روسی د بندیزونو یو لسم بستا منظور کړی چې هدف یې تر ډیره د نورو او هیوادونو شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وون دیر لاین د جون په 20مه ویلي چې نوې بستا به د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین جنگي ماشین ته د برامداتو سخت محدودیتونو سره یو بل گزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکو ادارې به په نښه کړي. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو خوشي کېدو غوښتنې لپاره په میرامشاه کې پر لته دوام ورکړی دی. پی ټی ایم وایي د غوښتنو تر پوره کېدو به ناست وي. شنون کی وای تر انتخابات مخکې د ائتلافي حکومت دوه مهمو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات ښکاره کېدل شروع شوه دي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دغه پاکستان کې پرسپکټ پاتې شوی دی. داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي د عمران خان په بغض کې د یو همدغه رنګ دیوځي پاتې شي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري محکمې کارکونکي وایي نگران حکومت په بجټ کې د سیکرټریټ ملازمینو په شان دویتا مراد نه دی ورکړي.
کیئرٹیکر گورنمنٹ سیکرٹریٹ لونز کے 100% اضافہ وکړه. دا 30% چکم ایڈ ہاک ریلیف تھے دا کو ټول ملازمینو ته لګي. دا 100% سیکرٹریٹ لونز کې اضافه شوی دا.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ دا پرلته جون په 9مه د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره لومړی په میرعلي کې پیل کړو او اوس یې میرامشاه ته هم غځولې دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نور غړي عید رحمان وزیر، زاکیم وزیر او جلال خان دې خوشي کړل شي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خپرولو په تور نیول شوی. دغه سي پولیسو د غورځنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه سنې دی ویلو خو ځینو چارواکو مشال ریډیو ته مخکې ویلو چې د کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کړل شي. خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکړي.
د غورځنګ په وینا د مې پر 13مه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان ولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 13مه بنو کې عدالت ته وړاندې کې دوپس بنو زندان ته ولېږل شو. پرلته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21مه خپله وینا کې وویل چې را روان اختر به یې همدغسې په مزاحمت کې وي تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي. احتجاج او پرلت به یې همدغسې دوام لري. د غورځنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د یو ویش ورځونه پرلت دوام لري. عیني غوښتنه یې دي تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سي. د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلی انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلی انتظامیه یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په دنوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضي کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورزنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکش علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشا کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوځي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې، د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پر لد به یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان په سپریم کورټ کې په فوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو خلاف په درخواستونو اوریدنه کیږي. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې بنچ کوي. د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کې دروسته په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال ملکي او فوځي املاکو ته زیان رسول شوی. له دې وروسته پوځ ویلو چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو خلاف په فوځي عدالتونو کې کاروای کوي. په دې اړه راسره زموږ همکار طاهر خان تفصیل شریک کړی دی. لکه شی بوڑان دی راځي چې بیا وره
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. کم چې د سپریم کورټ لخوا د دې سماعت پاړه باندې ویل شوی دی چې دا کم فوجي عدالتونو کې د عام کسانو بیا په د پی ټی آی د خلکو چې کم د هغې خلاف به کاروایی کېږي، د هغې خلاف چې کوم اپیلونه دایر شوي دي هغه به نن د هغې سماعت کېږي، او چې کوم مشر قاضي دي چیف جسټس عمر عطا بندیال د دغه اریزو د دغه اپیل او د دغه درخواستونو اوریدو لپاره نه کسیزه یو لوی بینچ جوړ کړی، لارجر بینچ ورته وایي جوړ کړی دی، او مشري یې په خپله پکې دی هم کوي. بل مهم پرمختګ دا دی چې جسټس قاضي فایدی سا چې هغه هم به اگر راتلونکي چیف جسټس وي هغه هم په دې بینچ شامل دی، چې کله دلته یو تاثر وو چې د سپریم کورټ په منځ کې ځینې مسلې شته نو قاضی فایدی صاحب اکثر په بینچونو کې نو دې کې هغه شامل شوی. دلبارن چا چې د عریضه داخله کړې ده د دغه فوجي عدالتونو د کاروایۍ پر ضد باندې، هغه د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضی دی ایسه خواجه، هغه له خوا دا دایر شوی دی، او په دغه عریضه کې دا ویل شوی دی چې عام عدالتونه په پاکستان کې موجود دي، فعال دي، او دغه رنګ هر شی اوریدی شي، هر مسله اوریدلی شي. نو دا د فوجي عدالتونو کې د سیاسي کارکونانو یا د سیویل د عامو خلکو هغه محکمه عدالتي کاروي ده، دا د پاکستان د عیز خلاف دي. او د دې عریضې نه وړاندې نور لکه د پی ټی آی لخوا هم داخله شوی وو یو درخواست شوی، او په دې باندې بیا هم د دې درخواست سماعت نه وړاندې تیر ورځ مشورې شوي دي، د عدالت مشورې کړي ځینې ډېر سینیئر او مشهور قانون پوه سره. نو بکتی چې ځکه چې د نهم مئی نه وروسته چې کوم د پی ټی آی او عمران خان خدا دعوه کوي چې لس زره کسان دي نیول شوي دي، په دغه کې بیا ځینې کسان چې هغوی باندې تور وو چې هغوی په لاهور کې په جنا هاوس باندې رپورټ کمانډر په پور باندې یا په نورو ځایونو کې چې کوم د فوجي مراکزو باندې یا ځایونو باندې حملې شوي وي، په هغې کې بیا ځینې کسان هغه فوج هم دا ویلي وو چې هغه دغه شناخت شوی دی، نو دا ویره کې کیسونه چې دي مقدمه چې دي افودی عدالتونو ته سپارل شوی، او دا وړاندې نه هغه کاروي شروع هم ده. مشکل دلته بیا دا وی چې په فوجي عدالتونو کې چا ته پته نه وي چې کوم ځای کې هغه سماعت روان دی، آیا هغه ته قانوني دفاع حق ورکول شي، په چا باندې تور دی کنه دی. نو بهرحال او بیا چې کله دا عریضه شوې ده د سپریم کورټ لخوا دا هم ویل شي کوشش به کیږي چې ډېر ژر د دې فیصله وشي.
دا مشال ریډیو ده.
پا په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداری ورکړې. په پاکستان کې بحثونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوي دي. که څه هم بلاول زرداری دا خبره رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات رانږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابي غواړي. بلاول زرداری په داروسو کې ویلو چې تر هغې به بجټ منظورېدو ته پرېنږدي تر څو چې د صوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې بیلې نشي. په دې موضوع رپورټ ته غوږ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظورېدو ته نه پرېږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سوات کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلې د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخوا له پاکستان خبرېدونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلې لیکلي چې شهباز شریف د خپل ائتلافي ګوند د خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار لمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ته نسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزور کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش داده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ ګوند خواهش داده چې یا نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا بکر شهباز شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ یوځی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي، خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کے درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د منی او نفرت ورشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړیږي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درشي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلۍ موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلې، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر اسحاقدار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګراني زیاته شوې او باید حکومت د طبقاتو په تنخواه کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشت لپاره د مالی کال 2023-24 بجټ اعلان کړی چې دا سلور نیم سوا ارب روپو نه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمین په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکریټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنټ سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایریکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الاونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پدې کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ دی 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنا دا زما اخیری اپشن بوي. منګه دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګه رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوار د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو دې نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوار د خبره تکرار کړي چې دا مرکز له خوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی 2014 د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایاجاتو لپاره سو سواره پاستونه لګیدي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه ډیره
په عمر خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ نت هایډل پروفټ 62 بلین روپے زم پاتې 62 بلین صرف نت
سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریډ 12 نه تر 2 پورې 1.5% او دغه ډول پینشنو کې 0.5% زیاتوالی منظوري ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په بلوچستان کې پښتون میشتو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاته وی چې زیاته کړي چې ځینو قومونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پوره حقونه نه ورکول کیږي. دوی دا خبره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم کلین پر مهال یوې جلسې ته کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان پایین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوې ده. نور حال لایوب ترین نورو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په یوویشتمه نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرانه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکوونکو تر څنګ میرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخیستي او شعارونه ورکول. جلسه ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسه ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نور هم پیاوړې شوې ده.
خان دی او چا دی مسلسل نوم دی عثمان خان سمختل دا ملک دی دلته د پښتون د پلوس د سندی او د سرای کی کامونو یو کت خانه دا دا ملک د نولسو څلویښت په قرارداد جوړ شوی خو تر ننه پورې د نولسو څلویښت قرارداد څوک نه مني په دې ملک کې. نن وخت راغلی دی چې موږ ټول بشری کا دا تاسو کی چار دا قرارداد پاکستان کې تاسو پاس کړو آیا دا تاسو منئ کوم نه منئ کئ تاسو منئ قرآن کې دا قرارداد پاکستان مطابق هر کار ته دا بخار باندې دا
د درنې جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنټ نېشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي مشرانو هم ویناوي وکړې. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه خپل ګوند یې پراخاوي یو هغه عثمان خانو. او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد هیوادو ته ولاړ د تا ثابته کړله چې زما د پاره مظلوم که پښتون وي که سندی وي که بلوچ وي دا مظلوم دی د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي که د ریاست په نامه وي دا کس ورته ودرېدي. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی چې ارمان لوڼی څوک دی صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه د ده به ورته د سمار اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر آلاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شعر یو جمهوریت خوښونکی سیاستوال و هغه د پارلمنت په بالا دستي باندې یقین درلود دا اینو د قانون په حکمرانۍ ته یقین درلود د انساني حقوق یو لوی علمبردار و هغه په دې ملک کې د انصاف دپاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو خود مختار یې غوښتو غیر جانبدار یې غوښتو د ولسونو د حقوقو دپاره د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي غیر جانبداره وي چې څه حقایق وي هغه پکار دی چې دغسې بیان هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته و مندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستي سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري تر څنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد د لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قام د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچي په یو روغتون کې د شپېتو کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپیتال ته وړی و. چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لیکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. یادوي چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې سو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ساس لپاره نور رپورټونه لرو، خو اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه به لانی ساجمل نوارو. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورسنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په 9 په میرالي کې پیل شو او وروسته بیا په میرامشاه ته هم وغځول شو. د غورسنګ په وینا د مې په 13 په سیدګی امنیتي پوستې د دوی درې ملګري رحمان وزیر، زکی وزیر او جلال خان گرفتار کړل شو. له هغه وروسته د جون په 19 د غورسنګ مخکښ علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. چارواکي وایي چې په علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو د هڅې تور دی او دغه سي نور کسانو بیا د قانون سرغړونه کړې ده. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو سي د جمع شو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکی د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ کې 9 کسیزه بینچ هم جوړ کړی دی. د باجوړ په عنایت کلا سیمه کې نن ناپیژندل شو وسلوالو دورونه وشلي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دا دواړه وروڼه په بازار کې خپل دکان ته روان وو چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشري کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې پاکستان د جیوویا جماعتین په ډله کې شامل دی او د هوا بدلون سره مخامخ دی. ندې حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکې یو ښه مقام لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت اوسنی وضعیت د خوښي وړ بللی دی. د وزارت دا خبره پرون په یوې خبرپاڼه کې کړې ده. اروپایي ټولنې په اوکراین د حملې له امله په روسیې د بندیزونو 11 بسته منظوره کړه چې هدف یې تر ډیره د نورو او هیوادونو او شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د جنوبي وزیرستان برازیلې اوسیدونکي وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی وایي چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي نو باید حکومت ورته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي دا مسله اړوندو چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به دا مسله هواره کړي. د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شئ.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې ور وایي.
ہمیں میاشتنا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجہات مند یوزل بیا بند کڑائی شوائی دائی ادولتا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتا خلق دائی چکیم کاروباری خلق دائی و آغا تا ہم دیر جوتائی تکلیف دائی مالا قسمت اللہ دا واجی بدر ما دے میر چکیم دے نیت مسلا دو غاتا مسلا چکو مل پس نیت باندائی خو مل پس سخت سند
سره مخامخ شوی دي لکه زه لته په دا نت باندې قسم قسم کاروباري نه داخل کوي په پکین د سکول وکړي چې دغه در جد مشکلات اجنې لکه ټیم څه په شمالي وزیرستان شه او ورسره پر ازماک شه په داکشه چې کیم د انټرنیټ او چې کیم ډي اس ال کنکشن ورکړي چې دا ستاسو نزل کوي د بدر او لادال یا ماجین په داګه د خمه خبر کوم
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع دن کے د انٹرنیٹ سہولت بال کاول غشتانہ دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تک شیشوا وی وویل وزیرستان اپر ضلع دن کے داہم اویل چکن حکومتی چارواکیو دے دوئی پسیمکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر اورس د سہار لسلورو تر شپگو د سہار لنہو د مخم تر وو بجو د شپې لنہو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپوخ پریگی منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځل زره و سو پنځوس دول زره یو سلو دیرش او پنځل زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان مرکزی حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د فنکارانو د صحت بیمې پروګرام لپاره یو ارب روپۍ ویلې کړې دي خو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرۍ اتارټي په نوم ادارې یو چارواکي وایي په دې اړه تر اوسه له مرکز دوی سره رابطه نه ده شوې په عین وخت کې په پېښور کې د ډرامو ځینې اداکاران او همداراز ځینې سندرغاړي ډېر هیله من نه دي چې ګواکې د مرکزی حکومت دا پروګرام به د دوی په ښېګړه تمام شي د بلوچستان یو نومیالی اداکار البته د مرکزی حکومت دا ګام ستایي او د هنرمندانو په ګټۍ بولي تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو چې د مالکن د یو سندرغاړي سردار یوسف سی په غږ پیلې
زما یو بچی و هغه مریض و نه زمونږ غږ چا اورېدلې نه زموږ سره چا مرسته کړې بله هنرمندان دي دلته ښه دوله کې نه به پکې هم مري
سردار یوسف زی او د پڅیر د پاکستان د ګنډ شمیر نور هنرمندانو د صحت مسلو د حل په خاطر مرکزی حکومت د نوي مالی کال په بودیجه کې یو ارب روپۍ مختص کړی دي د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه د جون پر نهمه قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پر همدې نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت په نوي بودیجه کې د هیواد د فنکارانو د درملنې چارو لپاره یو ارب روپۍ بیل کړې دي خو په پېښور کې د پښتو او اردو ډرامو یو پیژندلې اداکار خالد خټک چې د دی اکټرز کلکټیو ټرسٹ پاکستان په نوم د ټول هیواد په کچه د ډرامو او فلمونو د اداکارانو د ټولنې یو فعال غړی دی د جون پر شلمې مشال اډو ته وویل حکومت د دوی د صحت مسلو د حل لپاره د ډیرو لږو روپو اعلان کړی دی او دا چې دا پروګرام به هیڅ ګټه ونه کړي
گورنمنٹ بدا اوکی چیرا بس خا دا خو پیسې کمې دي اډسان زیات دي خجی دا به 60 پلس لوار کې
ڈرامو او فلمونو یو نومیالی اداکار ایوب کوسا خوخته چې د صحت په برخه کې حکومتي مرستې بعد پاکستان د فنکارانو په تیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د هغو ژوند یو څه اسانه کړي
زه دا پوهیږم چې خاص طور زموږ لکه د بلوچستان آرټستان او لکه د خیبر پختونخوا آرټستان د کورونا بعد د بیروزګاره سوي دي ول چې دوسه نه ریډیو شته نه ټلویزیون دی نه فلم دی زموږ د پاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 په کلنۍ بودیجه کې د دې صوبې د اړمنو هنرمندانو لپاره د مالی مرستو یو پروګرام منظور کړی و. هغه پروګرام چې یو څه موده وروسته وتړل شو، هر یو حاجتمند هنرمند ته به د میاشتې 1500 روپۍ ورکول کېدې. په خیبر پختونخوا کې د سندرغاړو د یوې اتحادیې هنري ټولنې جنرل سیکرټري سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل خبروي چې حکومت د یو ځانګړي فنډ له لارې د صوبې له هنرمندانو سره د مرستو لړۍ جاري وساتي.
پروس کالم دغه اوازی وی چې پیسې راغلی دی، خدا غینه بیا منګه خبر نشو چې حکومت څوک او سم د دې خبرې رمن خبر یو حکومت ک چرته داسې یو کې دغه انډومنت فند جوړ کی نو د دې نه زمنګا د هنرمندانو د صحت مسلې نور ستونزې دا پدې اواریدي شي مرګ جوب لپاره راځي اکسیډنٹ راځي حکومت دا کار په ایمانداري سره کینو د دې هنرمندانو د پاره ډېر ښه خبره ده. اکثر دا حکومتونه بیا ځان غلي کی نږدې ده چې پدې موږ می ټینګو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور او سیلګرای اتارټي په نوم ادارې او چارواکي همایون خان د جون پر شلمه مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت د هنرمندانو لپاره د هیلت انشورنس پالیسۍ په اړه تر اوسه د دوی له دفتر سره هیڅ رابطه نه ده کړې. نوموړي چې خپل هم پیژندل سندرغاړی دی، البته زیاته کړه چې دفتر یې د صوبې له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی، خو زیاته کړه چې په صوبه کې نوی مستقل حکومت جوړېدو ته انتظار دی چې هغه منظور او دوی یې عملي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د جون په شلمه د سوات یتیمانو ماشومانو ادارې زده کوونکي لري پرتې سیلاني سیمې ته بوتلي او هلته پرې د صفائی مهم چلولې. په دې وخت زده کوونکو مشال رادیو ته ویلي باید چې سیلانیان خپلې سیمې پاکې وساتي او د نورو سیلانیانو لپاره هم اسانې پیدا کړي. د سوات کلا او ځینو نورو سیمو اوسیدونکي وایي سیلانیان یې زیاتره سیمې څخه پرېږدي چې دغه ماحول ته تاوان رسوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور لخوا جوړ کړی شوی د سیل په ټولګي کې ساتیا زده کوونکي د منګورې نه د خوازه خیلی ټوپسی نه پورې په ګاډو کې ورسېدل. وروسته سا یو ساعت پیدل مناګو نومې درې ته ورغلل چې د غرو په منځ کې شنه دره ده او د شینکي او د ونو ډکه ده.
یو ځل خو راته وګوره د بیا سپته نه لګي او سترګې دې راواړه د سبا سپته نه لګي او زه به دې نازونه اداګانې خیر دی یو سما
بوتلې راټولې کړې. د شپږم ټولګي یو زده کوونکی چې لاس کې لویه کڅوړه نیولې او ګندونه یې راجمع کړي وایي چې ښایسته ځای دی خو ګند پکې بې ځایه غورځول نه دي پکار.
السلام علیکم، زما نوم دادل خان، زه کلاس 6 کې ما او زه دوبۍ نه راغلم. ما هلته 6 پورې ویلې دي او زه اوس سوات راغلم او زما د درې میاشتې شوې چې سرجي وی وای یو ځای ته به ځو ټول. ما وی خدای دا به کم ځای کنه چې موږ رالو مناګو. ماشاءالله ډېر ښکلې ځای دی او موږ کانا پینا ګولډن ار څه وکړل نه چې کوم دا ګن پاتې شو موږ هغه راوایستل هغه باسکیټ واچول
د سیلګری ټولګي مشري کوونکې استاد اختر علي وای چې هر کال په لکونو سیلګری د سواد بلابل سوم مخه کوي او په ټنونو غن هم ها غزه پریدي چې ورسره د سواد خاص او قدرتي خلا متاثر کیږي.
اصل کې زمونږ سواد چې کم دی الحمدلله دا چې موږ کم زیګه ګورو هغه ستاینه ور دی کاغه موږ ملم جبا کالام بحرین مدین غبین جبا جارګو افشار هر یو ځای ډیر زیات خاصتر او دلته کې چې وس موږ مرالو نو دلته مخکې نم نور سکستان راغلي دي او هغه دلته کې سر ډیر زیات غن من دا گزار کړو کنه چې دا غندل تک پروتین دا خایس او دا خکولا نو دا بیا نه بلکې دا بیا زګم دا کم شینواله دا کم دونه دا مزه دا به ختم شي نو پکار موږ له دا چیر موږ داسې زمون ته لاړ شو چې موږ دا غي د خایس خیال وساتو.
د سیل په ټولګي کې د اتم جمعه د کونګې امات خان وای چې دوی هر هغه سیلګری ته خواس کوي چې سرنګا د خپل کور او محلي صفائی کوي دغه رنګا د سیلګری سمو کې هم غند نه پاتې کوي.
زما د خلکو ته خواسته چې تاسو دلته راشئ نو خوراک وکړئ خپل لګن راغونډوي د کو څنګه چې موږ خوراک وکړو نو خپل هغه سامان غند ارسي راغونډو ځکه چې دا قدرتي ماحول دی چې تاسو غند کوي نو بیا به څنګه د زګونو څخه بیا به چې کله چرته زه ټوله به چرته
د زکونکو سره ورغلي استادان وای چې دغه سیل او په ماشومان خپل او د نورو سیلانانو پاتې غند پورته کول عمل د زدکړو برخه ده او دوی نورو تعلیمي ادارو ته هم خواس کوي چې د ماحول پاک ساتلو پاړه دي په خپل خوندو کې زکونکو ته ویناګانی وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې کروندګر وایي سخ کالې د شفتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی دی خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیه خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سره له دې چې سګنیو روختونو ګلیو او طبیعي آفتونو د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغلرونکي زیانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرونکي کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغا په خپل 15 جریبه ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالی باغونو ښه حاصلات ورکړي خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سکالی خو حاصلات د خپل بدنو ډېر په پته پرده تماس مناسب حاصلات وو. بعضې وختونو کې امراض بارون وجه نه امراض خو بیا هم دوایر په سیستم باندې کنټرول شوو. پوښتنه دا چې د شفتالانو د بستهبندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته او دوی سره همکاري وکړي د څو حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپلو ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دي او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پیښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونی دي ته په کار دي، دا میوه ده، دا نه په ونه کې ساتل کیږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتل شو. هغه کومه میوه چې دی بهر نه افغانستان ته را داخليږي دغه باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا دل د پادشاه د غنور خوادونه د میوه دلته انتقال نه.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دغه تر رسیدلی چې موږ ته دوی ته په داخل او په خارج کې دوی ته مارکیټ پیدا کوو او دوی دا پروشات ان شاء الله شي مخ په وړاندې باندې.
د ذکر ور ده چې په تیرو سو وروستیو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمېر کروندګرو پر خپلو ځمکو د شفتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره یې حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره یې په نرخ کې کموالی راځي. دوی نشي کولی چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت پښنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتيري په خاطر لازمي اسانتیاوي نشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت ته پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډېره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته پکتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاو برابرول په پام کې نیول شوی دي. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابر شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پال شي، دا سړکو ستونزې دي، نور انشاء الله رحمان هر څه به برابر دي، ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته، هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري، یوازینی همدغه ستونزې دي چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري، یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان، ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت، په ورځنی چارو باندې بوخت وي، اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال دی چې دلته راشي، لنګویس ښه وګوري او غستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستی روڼ اندی سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډېره شي نو سیلانیان ډېریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي، هغې ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې دا جوړ شي، دولت به دې باندې خواري وکړي، منظمې جوړ شي، دولت هم عواید درسي، خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ انشاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کړو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت دی، امکاناتو ته ضرورت دی. د آدممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواړئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستار او یا هم ګټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات غانی د چوای د موسیقي خودلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تټلما نما با پسکول کی چکم نه پا کلاس کی با می کرسی اغا گول از منگ منگی سرم دیر زیاد شوکو منگی با میم گا گولو تا پی با میم ویلی بیا ما زان لیو ورکوٹ گونتا کی رباب واغشتلو دیو استاز دیر آزر خانی سر تعلق ساتی فرکان شای نم دی جی او اغلا چکم نه زبط لما اوز اللہ فاق دیر اغانی سے فا عمر کی دیر برکتون و رحمتون نوا چی تاکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ از خپل امدل تاکی دی مفکوره تیز دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم ماجیګری کی راشما نو دل تک بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دو
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجې د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.